کرکتون کې طاهر ځلان سره د نقد او کرکتنې پروسنی بیر مرکاوري
هغه اصول چې باید نقد پوشي هغه ام په لیکنو کې پلی کړو هم په هغه فکر وکړو هم په ځان پوي کو او هم کله چې مونږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو.
ډراما لیکوال ښاغلی حفیظ الله تراب د خپل نوی سریال په باره کې راته غږیږي.
دا زما د ژوندانه د څلیرشتو طنزونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړي دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی، څوک پرې پوهیږي نه.
لنډ حکایت له ځوان شاعر انعام الله سیاد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په هرات کې د انځورګری نندارتون پرانیستل شو. د باختر اژانس ته خبر له مخې د دغه درې ورځني نندارتون د جوړولو هدف د افغان امنیتي ځواکونو او د کابل بهیر په نامه د کانفرنس ملاتړ و. په دغه نندارتون کې چې د بیگزاد نګارخانې په نوښت جوړ شوی و، د انځورګرۍ 150 سره نندارې ته وړاندې شوی و. د دغه نندارتون د یو جوړونکي طارق حبیبي په وینا د دې نندارتون ډیری اثار د سولې او هیواد پالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي. په کابل او هرات کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته هراتی فرهنګیانو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوونیزه مبارزه پیل کړې ده. دوی وایي هلې ځلې به وکړي چې د فرهنګي پروګرامونو له لارې د جګړې په نسبت خپله کرکه وښیي او خلک د سولې په لور راوبولي. دا کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د خبرونو د سمون په مقصد د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو د مین فاضل سنگچارکی په مشرۍ غونډه وشوه. د باختر اژانس ته خبر له مخې په دې غونډه کې لومړی د خبرونو د چارو مین د کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د سمون او قانون منکېدو په باب خبري وکړې او لاړوندو متصدیانو څخه وغوښتل چې خپلې خپرونې دې د ډلهییزو رسنیو د قانون د موادو په رڼا کې عیارې کړي. وروسته د تلویزیوني شبکو متصدیانو خپلې ستونزې له نشراتي معین سره شریکې کړې. دوی په کابل کې دا کیبلي شبکو د فعالیت د ساحې پراختیا د بې نظمۍ سبب وګڼله او له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. په دې غونډه کې د رای په اتفاق پریکړه وشوه چې د کیبلي شبکو د فعالیت ساحه دې محدوده او مشخصه شي. دغه راز ښاغلي سانچارکی د کیبلي شبکو له مسؤلینو وغوښتل چې په مذهبي او ملي ورځو او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د خپلې خپرونې د دغو مناسبتونو له روحیې سره سمې عیارې کړي.
سره له دې چې هر شاعر او لیکوال دا مني چې کرکتنه د هنري آثارو په وده کې مرسته کوي او دا کرکتونکی دی چې غوره آثار معرفي کوي، خو بیا هم کرکتنه لکه څنګه چې ښایي هغسې منل شوې نه ده. ځینې دا وایي چې یو شمېر کرکتونکي د کرکتنې صلاحیت نه لري. ځینې وایي کرکتنه پراخ معلومات غواړي او هغوی چې د سترو هنري مکتبونو د کرکتنې له اساساتو او هغه اوږده مزل نه چې کرکتنې تر شا پرېښی خبر نه دي نشي کولای سمه کرکتنه وکړي. دې نظرونو ته په پام سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ځوان کرکتونکي طاهر ځلان سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک. د لومړی پوښتنې په توګه په اوس وخت کې په ادبي جریاناتو کې د کرکتنې بهیر څه ډول ارزوي تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د پوخا په پرتلا یو څه د کره کتنې بهیر ګړندې شوی دی یا په بل معنا چې زیات شوی دی. پوخا کره کتنه کېدله ولې داسې سیستماتیک نه وه، پاشل شوی وه او تر ډیره بریده یوازې په تبصیریز اساساتو ولاړه وه او یو ډول د ادبیاتو د شننو لپاره له تبصیریزي کره کتنې یا تشریحي نقد څخه استفاده کېدله. ولې په دې وروستیو کې که مونږ وګورو پوخا هم ځینې کتابونه د نقد په اساساتو باندې لیکل شوي وو په پښتو کې. ولې په دې تیرو لس پنځلس یا شلو کلونو کې په اساسي توګه کار شوی دی، خو زمونږ د ادبیاتو د هغه د پنځونې چې کوم بهیر دی، هغه د تخلیق چې کوم بهیر دی، نسبت هغې ته د کره کتنې بهیر هم کم دی. د کیفیت په حواله هم له وروستیو مونږ هغه د خپل تخلیقي بهیر نه او د کمیت په لحاظ باندې هم یو څه وروستیو.
اکثره وخت ځوانان له کره کتنې ویریږي، لامل څه دی ولې کره کتنه ورته ډول بابا وخکاری او ویره ترکی؟
علت دا دی چې کره کتنه یو خو په سیستماتیک توګه باندې تطبیق شوی نه ده په تطبیقي برخو کې. دویمه خبره دا ده چې مونږ ته تر یو بریده کره کتنه هغه ډول نه در رسیدلې څه ډول چې کره کتنه په کار ده. د نقد یا کره کتنې په اړه تصور دا دی چې ګوندې د یو شخص تخریب گینی حقا نقد ده یا یوازی ده یو اثر نیمگرتیاوی راس پدل دا گینی نقد ده. حال دا چه کرا کتنا دارا پگوتکی چه ده یو اثر ده خوالی ارخون هم باید روخانه شی او حقا نیمگرتیاوی چه ده یو کرا کتنی کون کی لپارا پا نظر رزی او حقای پا علا دلائل لری حقا دلائل پا خپلا پا آغا اثر کی موجودی ده کم لکبل چې خامی پکې رامنځته شوی دا هم خلکو سره شریک کړي. نو په دې ځکه دوه مسلې ډېرې روښانه کیږي. یو دا چې کله د یو اثر ښېګڼې بیان کړي شي لوستونکي په دې پوهیږي چې دا اثر بې څه نه دی، خو کله چې نیمګړي اړخونه روښانه کړي شي لوستونکي او په خپله لیکوال په دې پوهیږي چې د دغه اثر د ښه کولو لپاره یو بله لاره او نورې هڅې ته هم ضرورت و. نو په دې ځای کې هغه کوال تخریبی گینه هغه د مشکلات سره نه مخ کیږي، بلکې هغه د پاره د ودی یو څه امکانات او یو څه راهنمایي لارښوونه کیږي. په پښتو کې تر کومه بریده چې دغه ستونزه اوس هم موجوده ده چې نقد ته په خسترګ نه کدل کیږي یا په خبرو کې هر څوک استاینه کوي خو که په هغه نقد وشي هغه یو ډول حساسیت ښکاره کوي. علت دا ده چې لکه مخکې مې ویل، یو خو په هغه کره کتنه چې څنګه په کار ده هغسې نه کیږي، دویم وجه دا ده چې زمونږ کره کتونکي افراد کوي یا بیخي د توصیف او د ستاینې هغې کچې ته ورسیږي چې حتی هغه خوبي چې په اثر کې هغه هم مبالغه شي او یا بیا د نیوکو او د نیمګړتیاو راس پړل دومره زیات کی چې د دې سبب شي چې یو لوستونکی او خپل لیکوال هم ویني چې دومره خوب هم بې ارزښت نه. دا وجه ده چې یو څه ویر زمونږه په خاص کر په ځوانه طبقه کې داشته چې د نقد شهرت او دغه میدان پراختیا ته هم ستونزې جوړې کړي.
د دې ځوان کرکټونکو په توګه زګورم ته په دغه برخې کار کې هغه کرکتون کې چې زموږ پخوانی وو شاوخوا 15 کال وړاندې یا لاغه ور اخوا دورو کې چې او هغه چې اوس ځوانان رامنځته شوي د کرکتنې په برخه کې هغه توپیر څه رامنځته شوی د پخوانیو او د اوسنیو؟
تر کومه پورې چې ما په پښتو کې هغه کتابونه چې یا ژباړل شوي یا لیکل شوي دي بالخصوص د مشرانو او د ځوانو ملګرو، یو اساسي فرق چې ښکاره کیږي هغه دا دی پخوانی زیاتره کتابونه که تاسو وګورئ تر خپلو نظریاتو حوالی او نقل قولونه پکې ډیر زیات دي، یعنی د پښتو دپاره دغه سی احساس نه دی ورکړل شوی، یعنی داسې چې مونږ په باور وکړو چې د پښتو ژبې د نقد دپاره خپل ارونه او اصول هم باید وټاکل شي، خپل معیارونه باید وټاکل شي. پخوا دې اړخ ته ډیر پام نه کېده، ولې په دې تیرو دوه لسیزو کې کوم لیکنې چې په نقد راځي یا کوم کتابونه چې راځي که تاسو وګورئ هغه موضوعات چې په نقد کی په نړیواله کچه باندې مشهور دي هغه بحث کیږي، په هغه د یو پښتون لیکوال په توګه باندې نظر ورکول کیږي او دا د دې سره مرسته کوي چې موږ په زمن کې د پښتو نقد لپاره هم خپل معیارونه او خپل هغه اساسات او اصول چې دي هغه وټاکلی شو یا هم راښکاره کړلی شو. دا په نوي بهیر کې یو څه څرک د دې ښکاري، ولې پوښه ډیر پام دی اړخ ته نه کېده، بلکې ډیر باور په دې و چې بهرني مثلا د لویدیز لیکوال په دې اړه څه وایي، ایرانی لیکوال په دې اړه څه وایي، یا هم عربي لیکوال په دې اړه څه وایي. خپل چې کوم زمونږ په پښتو ژبه کې د دې لپاره اساسات ځنی وو، خپل بوتیقه زمونږ شاعرۍ لرله، خپل اصول د ادبیاتو لپاره زمونږ پیدا کېدلی شو زمونږ د کلاسیک په شاعرانو کې په لویو لیکوالانو کې، دې ته ډیر پام نه شوی.
د یو ځوان کرکتونکو توګه تاسو هم په یو شمیر مجلسی کرکتونو کې برخه اخیستی وي او په دې وروستیو کې چې کله ادبي بهیرونه راځي چې ادبي غونډې زیاتې شوې مجلسی کرکتنې هم ورسره وده وکړه، څه فکر کوئ دغه مجلسی کرکتنې په ځوانو تخلیق کارانو مثبت اغېز ښیندلی او که منفي؟
د مجلسی نقد دوا اړخونه دي. یو اړخ ډیر په خله چې زمونږ د ادبیاتو په وده کې په نو وخت کې په ابتکاراتو کې سهم درلوده، هغه دا چې کله زمونږ نقد ل انفرادي ډلې شو نو په یو محل په یو ناسته کې بیلابیل نظرونه د سر درو خانتیا د پاره یا مثلا په لوی کې د ادبیاتو د پنځولو د پاره د بیلابیلو غنو نظرونو ورکول، دا د دې سبب کېده چې د لیکوال د پاره د هغه د خپل تمایلات او د خپل غوښتنو او څنګه چې د هغه مزاج د مطابق خبر هم پیدا کېدل په دغه لار خونو کې په دغه نظرونو کې ورکول کېدل. نو د دې سره به مرسته کوله چې د هغه خپل ادبي هویت چې څه ده هغه په ابراز کې وسره یو ډول همکار او مرستندوی شي. ولن ستونزه دا رامنځته کړې ده د مجلسی نقد نه یوازې په پښتو کې بلکې په نورو هغه ژبو کې چې کیږي، چې دا یو دمی پریکړه ده، یو دمی یا بیړنه نظر ورکول دي، دقیقه خبره ده، یا د مجلس د عمومي فضا تر اغیز لاندې یو کرکتون کې راځي په مجلسی نقد کې پنځه شپږ نفر یو نظر ورکړي، خپل انفرادي دید د چی هغه یو څه غزمن شي د نورو څخه، نو هغه اثر باندې هغه ډول چې په کاري خبرې ونی شي، که هم دلته هغه اثر غوره وګڼلی شو هغه بیا ټول عمر دپاره غوره دی، که دلته هغه له پامه وغورځولی شو هغه بیا د ټول عمر دپاره ځای نشي پیدا کولی. نو که هغه اړخ ته وګورو چې ګڼ نظرونه په یو اثر باندې خبرې کوي، ځوانان هلته کښېني او ځوانانو ته د نقد بیلابیل اړخونه روښانه کېږي، د پښتو ادبیاتو دپاره یو ښه نوښت او دی. خو که دغه اړخ ته وګورو چې چونکې د ادبیاتو په اړه باندې پریکړه یو دمی، یعنی داسې نه چې مطالعات وشي، د هغې اثر ژور ته کوش شي، د هغه اثر د لیکلو پس منظر باندې خبر شي چې په شای څه دي، د هغه په سمبولیک اړخ او په ژبني اړخ باندې هغې فکر وکړي، نو له دې کبله بیا یو څه ستونزې مجلسی نقد لري. له ځان
سره یوه بله خبره، تر ډېر وخت پورې کله چې کرکتنه وشي یا مثلا د یو شاعر یا د یو پنځون کې په حق کې تیرې وشي یا زیاتې پی وشي، بیا نو ځینې وخت کې دا خبرې کېږي چې فلانی د نقد کولو یا د کره کتنې صلاحیت لري، فلانی نه لري. څنګه کولی شو دغه صلاحیت په ځان کې پیاوړی کړو چې کره کتنه وکړو؟
د دې لپاره تر ټولو مهم دا چې موږ اول هغه اصول چې باید نقد وشي هغه هم په لیکنو کې پلی کړو، هم په هغه فکر وکړو، هم په ځان پوه کړو، او هم کله چې موږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو. دغه اصول دغه ارونه چې کله مراعات شي خپله دغه هغه ځواک د کره کتنې یو شخص ته سپاري. خو که دغه اصول ته پاملرنه ونه شي فکر کوم کره کتنه داسې یو رسمي منصب نه دی چې د یو اړخ نه د یو چا ته اجازه نامه ورکړی شي چې ته کره کتنه کوه او ته مه کوه. زه خپله شخصا په دې نظر یم چې اصلا کره کتنه د اثر نه راوځي، یعنی کره کتنه داسې یو بیرونی شی نه دی چې مونږ یې په اړه داسې فکر وکړو چې ګینې دا یو ځانته چوکاټ دی او په یو قالب کې مونږ یو څه ورچو صحیح کوه، بلکې اصول ورته شته. مثلا خوشحال بابا د کره کتنې په اړه باندې ځینې خبرې کړې دي، مثلا د کاظم خان شیدا په مقدمه کې ځینې خبرې شوې دي، په خیرالبیان کې ځینې خبرې شوې دي، د بایزید انصاري په شعرونو کې ځینې شوې دي، همدا ډول زمونږ په لویو شاعرانو حمید بابا او رحمان بابا او علی خان په شاعرۍ کې، او همدا ډول په دستارنامه او نور هغه آثار چې په ادبي برخې لیکل شوي دي، دا شیان یو څه واضح شوي، ځینې شیان زمونږ د نورو ژبو سره مشترک دي، ځینې زمونږ د پښتو ځانګړي دي. نو دغه اصول دغه ارونه دغه اساسات چې مراد شي خپل هغه ځواک هغه اتارټي چې کما یو چاته باید ورکړی شي د پریکړې کولو د په دغه برخه کې د کار هغه ورکوي، خو که مراد نشي او بي اصول چلن وشي لکه مخکې ما وویلي چې لنقد یوازې موخه دا وي چې د یو چا شخصیت څوک راټیټ کی یا د یو اثر اهمیت له منځه ویسي یا اهمیت نه لري هغه ته اهمیت ورکړي، په زور موږ ځنې داسې شیان هم لرو ځینې ادبیات زمونږ اهمیت نه لري، ولې خو هغه د ډلې سوچ له کبله هغه ته پرته ل میرونو او د اصول په پام کې نیول سره تر هغه ډیر ارزخ ورکول کې څومره چا غارز نو دغه رویه کې زمونږ په نقد او کره کتنه کې نو ښکاره خبره ده چې بیا به دا خبره کیږي چې څوک د دې فیصله کولو ورته ولري او څوک دی ونه لري
د ورسته پښتنې په توګه په ورسته کې په ټولنیزو شبکو کې یو شمیر ځوانان کره کتنه کوي په هنري ادبیاتو په تخلیقي برخه کې تر ډیره پوري حتی د جنجال سبب وګرځي د ټولنیزو شبکو او بیا خاص کر په فیسبوک کې د کره کتنې رامنځته کېدل او یا د هر ډول اشخاصو نظر ورکول او کره کتنه کول په دغه د کره کتنې په بهیر څومره اغېز ښیندلی
زه غواړم دې مسلې باندې له دوه اړخونو وغږېږم یو خو دا چې ټولنیزې شبکې یا په ځانګړې توګه فیسبوک د رسونې یوه وسیله ده فکر کوم هغه مجلسی نقد چې موږ پخوا په بهیرونو کې درلود او یوازې په وتاکونو کې د څو لیکوالو ترمنځ به اوس ولسی کېږي یعنی د مجلسی نه ولسی کېږي عام کېږي په دې ځای کې ځینې خوبۍ هم دا بهیر لرلې شي هغه دا چې کره کتونکي په هغه کچه کې نه پاتې کیږي کله چې د خطابې په میز د درېدا او فکر به کوي چې د تر ټولو لوړ او پوه شخص دی ځکه د پوها د لیک خلکو ته رسیږي دویمه خبره دا ده چې د نقد کولو هغه دود نور هم وده کوي او پراخیږي خلک په دې پوهیږي چې ولا نقد هم یو شی دی که زه به اصول چلن وکم د لیک سره نو یو څوک پیدا کیږي چې هغه زما په اثر باندې نیوکه وکړي تبان دا خونه ادبیاتو ته ګټه لري ولی کمنګ هغه اخته یو ګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم چون کې نن سبا په موبایل او په پډیرو عادي ابزارو باندې خلک دغه ټولنیز شبکې فعالې غومره وخت نه چې دا سر د پوره شاننې او د هغه د ارزونې د پاره د دلایل راټول کړي د خونه وسنجي نو د هم د مجلسی نقد په څیر زیاتره یو دمی خبرې نو په دې ځای کې بیا د مشکلات پیدا کولای شي هم لدې کبل چې بار نه هکا د یو لیکوال د اثر ارزښت او په اړې ذهنیت په عوامو کې حتی ډیر خراب کی ځکه عوام خو ډیر بیا دغه نقد اصول او د کره کتنې د اصول او د معیارونو سره بلد نه وي هغه ته دا کفایت کچې او څوک وایي چې دا د پلانکی سړي اثر چندان اثر نه دی نو دا هغه ذهن خراب شو په دې برخه کې ستونزه پیدا کیږي دویمه خبر دا ده چې په ټولنیزو شبکو کې اکثر زمونږ د نقد مسایل یا تبصری د جنجال سره مخ کیږي چې الته هم د سیو څوک نی چې د بحث کنټرول کی کومګه وګورو په مجلسی نقد کې یو خېګنه دی چې د مجلس یو مشر معلومی چې هغه مطلب د خپل او صلاحیت نه په غونډه کې او په ناس کې لري استفاده کولای شي چې پلان کې نظر خو د پلان کې خنو یا پلان کې ته اجازه ورکړي د خبرو یا ورنکي ولی په ټولنیزو شبکو کې د کنټرول دغه یو څوک نی چې د بحث کنټرول کې او په هغه اصولي لارو مخکې لاړ شي لدی کبل جنجال جوړي
ډیر مننه کوم
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
افغان ډرامه لیکوال حفیظ الله تراب وایي چې تر اوسه یو سیریال او دوه ویشت ډرامې فلم شوې دي تیر کال د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د یو سیریال د لیکلو قرارداد ورسره کړی چې له څه مودې راهیسې یې لومړني کارونه پیل شوي دي له ښاغلي تراب سره مې په همدې باره کې مفصله مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم تراب صاحب ستړی مسې
مننه خیر سه ومن سه خدای دې سره خو
په دې ورستو کې خبر شوی و چې ستاسو یو سریال اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې هغه فلم کې مخکې له دې چې ستاسو په سریال باندې خبرې وکړو چې تلویزیونی سریال ده زموږ د خلکو د کونډې زوی هغه سریال په یاد ده اوس کې ګوري تاسو چې له ډېرې مودې راهیسې سریالونه لیکي او داسې راته ویلای سئ چې په مجموع کې به په دې پنځلسو شپاړسو کلونو کې څومره سریالونه جوړ شوي پښتو کې
خبره دا ده چې لومړی وځ خپل دغه حکومت تر اوسه پورې ما تقریبا دویش تلویزیونی ډرامې مستند او هنري فلمونه جوړ کړي همدارنګه یو سیریال مې لیکلی د سلام په نامه باندې په مجموع کې به تر اوسه د پنځه شپږ دستې د سیریالونو په نامه یو څه لیکل شوي پوښتنه په دې کې ده چې ایا دا سیریالونه دي او که نه
زما منظور همدا دی چې غوښتل مې همدا پوښتنه ستاسو نه وکړم چې تاسو چې په همدې برخه کې کار کوئ او خپله مم لیکلی دی، د پنځه شپږ سریالونه چې تاسو یاد کړو لفنی او مسلکي اړخه دا څنګه دي؟
مخکې دېنه چې ستاسو پوښتنې ته زه جواب ورکړم، لومړی به په دې لږه رڼا واچوم چې سریال وایي څه ته. سریال په خپله هم د ډرامې یو شکل دی، لکه څنګه چې لنډه کیسه ده داسې ډرامه مې او سریال تقریبا داسې د ناول په بڼه باندې، خو توپیر پکې دا دی چې سریال برخې برخې اواره برخه یې په داسې ټکي باندې خلاصېږي چې هغه لیدونکي دې ته وهڅوي چې بله ورځ به څه پېښېږي، یعنې تلوسه پکې. تاسې مخکې د کونډې زوی د خبره وکړله، نو هغه هم په حقیقت کې سریال نه دی. سریال په دې نه دی چې هغه برخې نه لري، همداسې یوه کیسه ده دوامداره. او بله خبره دا ده چې پایم نه لري، نو هغې ته مونږ فلم نامه ویلی شو. راځو اوس دې خبرې ته چې دلته څنګه دغه شوي، دلته چې د کوم سریالونو په نامه باندې چا څه لیکلي دي، نو اصلا دا خلک لیکوالان نه وو، همدغسې شوقي خلکو. یو نیم به پکې لیکوال م، خو هغه لیکوال یې په دې پوه شوی نه دی چې سریال باید څنګه ولیکل شي، پلاټ یې باید څنګه په کومو برخو باندې دغه شي. تخنیکي په برخو کې نورې ستونزې هم لرلې، تمثیل پکې د پاسه بېله خبره. نو په مجموع کې د یو هنري او د ښه سریال جوړول دومره اسانه خبره هم ده.
څومره کسان په مجموع کې بوخت دي د سریالونو په برخه؟
یوه خبره دا ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د سریال لیکنې مسلکي لیکوال نشته، نه په دری کې شته دی او نه په پښتو کې شته دی. ما تاسو ته مخکې ویلي څه څوک لیکي، دا نو یا داسې چې د ډونران نه پروژې اخلي او یو څوک ورته کښېنوي، ورته وایي چې ته د یو څه درسره ولیکه د سریال په نامه. په حقیقت کې هغه سریال نه، خو بیا هم داسې ستاسې دغه پوښتنې ته چې داسې دقیق جواب ورکړم، واته کسه به په دې برخه کې لګیا چې دا کار کوي.
تاسو یو جالب ټکي ته اشاره وکړه، البته ما په وروستو کلونو کې یو څه د ډرامو په برخه کې همداسې څه احساس کړي دي. تاسو د سریالونو موبایل ځینې پروژې او یو څوک مکلف کې دی ته چې ته فرزن د ښځو د حقونو په حیسه کې یو څه لیکه، بیا هغه لګیا یې صاحب هغه د ښځو د حقونو په ارتباط باندې څه لیکل شوي، کوم قانوني مواد چې همغه راخلي او په یو ترتیب سره یې ځای په ځای کوي په یو ډرامه کې هغه فلم سي. داسې تولید ته چې کېږي، تاسو په کومه سترګه ګوري دې ته؟ دا یو هنري اثر بللی سو؟ دا څه شی
عمان صاحب دلته هم خبره شته دی؟ خبره دا دغه ده که چېرته همدغسې یو فرمایشي کیسه څوک چا ته وایي چې دې ولیکه، یا ډرامه یا سریال تولید کړه، که چېرته لیکوال مسلکي لیکوال وي، هغه د ډونر خبره به هم په ځای کې او هغه کوم طبیعتوب چې کیسې دپاره په کار دی هغه هم کولی شي چې پکې ورځای کې او لیدونکي داسې فکر وکړي چې دا ګنې یو واقعیت دی، خو په دې شرط چې لیکونکی لیکوال. که چېرته څوک په دې برخه کې تجربه ونه لري، نو هغه به ستاسې خبره لګي، د قانون مواد به هم پکې دغه کوي، یو هر څه بیا داسې کلیشه او اخباري غوندې ښکاري. نو بیا دې ته مونږ هنري هڅه ویلی نه شو، دا هسې یو کوشش دی، مګر په ځای کوشش نه دی.
تاسو تر دې مخکې یو سریال خپور شوی دی؟
بله بله.
د خپل دوهم سریال په حیث کې راته ووایاستئ چې موضوع یې څه ده او دا به څوک جوړوي؟
د دې سریال نوم دی د ګل اجان مادوري.
مادوري
مادوري هغه هندي فلمي جنۍ کوم اورېدلی مادوري، خو دغه مادوري چې ده دا د ګل اجان مادوري ده. دا د افغانستان د اطلاعات و کلتور وزارت دخوا نه د دې د لګښت ومنل شو، دا بودیجه هم منظور شوې ده، او د افغان فلم د ریاست تر سرپرستۍ لاندې البته زما په مرسته باندې دا به جوړېږي. د دې سوژه داسې ده چې ګل اجان یو ساده سړی دی، بل څوک یې هڅوي، ډېر کم لوست لري، اتم ټولګي پورې درس ویلی، بل ملګری یې دغه کوي چې همداستا غونې خلک ډېر لوړو مقامونو ته ورسېد. تعلیم دومره مهم نه دی، په خپله په دې ګل اجان کې هم داسې یو فطري وړتیا یي. د دغه ګل اجان په واسطه د دې ټولنې دغه څه ناخوالې چې دي دا لویې لویې ژورنالیزم، سیاسي مباصر، د ګوند لیډرشپ برخه، د ډیموکراسۍ په برخه کې، مدني ټولنې، لنډه دا لس دولس دغسې موضوعګانې دي چې دا موږ او تاسې ګورو. دغه ټولې دا ګل اجان په کومیډي شکل کې، بلکې په طنزیه شکل کې دا دغه کوي، او په دغه شایانو باندې طنز شوی دی. او بالاخره دا چې وعده م کوي، بله کې دا وعده نه کوي، ځکه د ده دا هیله چې داسې جنۍ باید وکړي چې د مادوري غوندې ښایسته یې. نو مور یې مثلا دا دغه کوي، کلیواله ښځه ده، په پای کې د ترور لورې د هغه کوي، د هغې نوم مرخڼۍ. بس دا کوشش کوي چې د دې مرخڼۍ نه مادوري جوړه کړي، ځکه د ده د ښځو د افراطي ازادۍ سره ډېره زیاته مینه یې. رد دی چې هغه ښځې مخالفت هم کوي چې دا شیان زه نه کوم، په زور یې پې کوي. بالاخره داسې کېږي چې د هغې نه یوه ماډ را مدرن جنې جوړیږي. بیا نو د ګلاجان په کیسه کې هم نه او اخره کې د یو بل چا سره دا مټیزه تختی زی جرمنی.
زما حوصله دا دی چې د دې یو ډیالوګ هم راته ووایاستئ. خو مخکې تر هغه دا راته ووایاستئ د کوم چاپیریال چې تاسو په دا سریال کې بشپړوئ، دغه چاپیریال به ښاري کلیوال به وي؟
د یو ښه سریال جوړول دوو شیانو ته ډېره زیاته اړتیا لري، بې نهایته هڅې او بې په ځانګړي توګه زموږ په ملک کې چې دلته ورته هېڅ شرایط برابر نه. دا باید زویم چې د یوې یو ساعته تلویزیوني ډرامې جوړول په افغانستان کې د یوې موسسې د یو کال د کاري فعالیتونو نه دا کار دروند کار دی. ولې دروند دی؟ ځکه چې دلته په دې برخه کې مسلکي خلک نشته، مسلکي کمرمین نشته، په تمثیل څوک دومره نه پوهېږي، د بیکګراوند موسیقي څوک جوړولی نشي، ډایرکشن دلته ډېر زیات کمزوری دی. نو د دې ټولو سره سره د دې دغه زما د سیریال صحنې چې دي د دې تقریبا یو 250 یا 300 صحنې به ولري، د دې نیمایي په انډور چې ورته وایي په داخل کې دي، په تعمیرونو او په حویلیو کې، او دا نیمې چې دي دا په مارکیټونو کې دي، په غرونو کې دي، په سیندونو کې دي، په مختلفو ځایونو کې دي.
د لیکوالو خو تاسو وویل چې مسلکي لیکوال په دې برخه کې کار کوي، دا کم دي؟ تاسو د مسلکي کمرمینانو ذکر مو کو پارال اوس په یو څه مسلکي سوي، خو مهمه دا ده چې موږ مثلا نه لرو، فرضاً کدا اوس تاسو سریال ته ضرورت پیدا سي د میرمنو چې تاسو په سریال کې ولوبېږي، زه فکر نه کوم چې له څلورو پنځو علاوه تاسو دلته داسې څوک پیدا کړئ چې هم دې په تمثیل پوه سي او هم دې د خپل کار چې تاسې ور سپاره دغه له ودې نه ووځي. دې ستونزو ته مو څه د حل لاره موندلې ده؟ څه به کوئ؟
نو پخوا خو به موږ داسې کول چې د پېښور نه د ښځینه ممثلې نه راوستلې، هڅه به م کوله چې دی داسې ښکاره شي لکه بیخي افغانان چې تلفظ یې زموږ غوندې. نو اوس د دغه ستونزې سره مخ یو، دغه زما په سریال کې تقریبا دو پخو خوزو تا پینزو جنکو تا ارتیاد استاسی دا خبرم سیده چی پینزو شپک بدل تا پیدا شی دا بلا با دا کم جنکو. بلا خبر دا چی هم دا خزی چی دی دا چی دی سیب دا دیر زیت ستونزی لیری دا این تمثیل نشی که بودی. نو بس دا دی سر و بس دا خپل دا زرو وینی خورو که خودی پا اغا منگ چی ستی غالو پا اغا سولو که منگ تا چلویخ راکی یا ورته وخی هم دغه د کنی رښتیا هم چې د خلک ډیر زیات کمزوري دي. نو زه زیات په خاطر کوم چې د ممثلینو په ځای باندې هغه خلک ونی سم د سریال ته چې هغه ممثل یی نه
ګټه به دی په دې کې.
هو بالکل چاره نشته.
تراب صاحب، اکثره وخت زه ډرامې اورم، ډیر وخت مې داسې لیدلې دي چې البته په تخنیکی لحاظ دې ته هم توجه پکار ده. فرضاً موري کندارې لهجه لري، لورې بیا ګورې چې مشرقتواله لهجه
لري،
او یعنې دا هغه باریکۍ دي
چې ګورې پکتیاوال لګي،
او دا هغه باریکۍ دي چې په تخنیکي لحاظ باید سړی ورته متوجه سي. که ستاسو په سریال کې فرضاً دغه پنځه شپږ کسان هم چې تاسو انتخابوي، دا به د مختلفو لهجو کسان وي. دا نورې ستونزې دي چې په تخنیکي لحاظ ستدې دلته. یو بل شی چې په نورو دنیا کې معمول ده، هغه دا ده چې سریالونه، ډرامې، فلمونه دا ډیری تجارتي دي، او هماغه لیکوال ته یو څه پکې پاته کیږي، هماغه څوک چې جوړوي یو څه پکې پاته کیږي. تاسو چې لیکلی ده د دې په مقابل کې تاسو ته حقو زحمه درکوله کیږي، داسې وړیا ده.
نو مان سه ما چې دغه ډرامې لیکل او دغه پیل کړ، نو ټول لومړی دغه زما همدا و چې زه د دې لارې نه هېواد ته داسې خدمت وکړم چې اصلا ډرامه او سریال په دې هېواد کې شته چې دا رواج شي، او په اوس وخت کې په ادبیاتو او په هنري هڅو کې د ټول نه اغېزمن صنف چې دی هغه سریال او ډرامه ده. تاسو چې وګورئ اوس دغه سریالونه څومره محبوبیت لري، دا ترکیه او هندي. نو زما دا زړه چې زه به دغه خلک د ترکیه او هندي سریالونو نه خلاص کړم، ځکه موږ په خپل هېواد کې ډېرې سوژې لرو. موږ باید له دې لارې نه د خپل فرهنګ او کلتور او هر څه چې دي یا دا ناخوالې چې دي دا ټولې په همدې کې څرګندې کړو. خو دولت په دې برخه کې هېڅ پاملرنه ونه کړه، سره له دې چې ډېر امکانات یې لرل، ډېرې پیسې وې. په دې باندې دوی پوهېدل نه چې په فرهنګي برخه کې کول څه پکار دي. دوی هماغه کلیشهي کارونه کوه چې ته افتتاح وکړه، پټۍ غوڅه کوه، چې ته د موزیم دغه وکړه، چې ته یو بل شی وکړه. حال دا ده چې اوس د سکرین زمانه ده، څوک چې خپل سریال ونه لري، خپل ډرامې ونه لري، په فرهنګي برخه کې خپلو خلکو ته ډېر کم خدمت کولی شي. نو دغه یو کال مخکې زه وزارت وغوښتلم په خپله، جهاني صاحب چې و بیا ما نه داسې غوښتنه وکړه چې ته داسې موږ سره کار وکړه. بیا مې دغه سریال ولیکه، بیا دی ما سره څه وعده وکړه چې تا ته موږ خو زحمت درکړو خص په سر، او تقریبا څلوېښت زره افغانۍ درکړو. نو په دغه موده کې دغه سریال ما ولیکه، څلېرش قسطه سی و یادونه ضروری ده چې دا زما د ژوندانه د څلیرشتو تنظونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړي دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی، څوک پرې پوهېږي نه. نو دا اوس دا ما دغه کو نو نور معلومات نشته، ځکه د دولت نه چې ته خپله مزدوري او حق اخلي دلته نو درې کاله وخت به دې تېرېږي. زما ګمان نه کېږي چې دا خلک دي څه موږ ته راکړي، خو زه په دې خوشحاله یم چې پرېږده زه به ټولنې ته یو څه ورکړم.
افغانستان ته خو لکه نور شیان چې همداسې ورته را روان دي، او څوک یې پوښتنه نه کوي، سریالونه او ډرامې او دا هم له هر وطنه ورته راځي. تاسو هندي او ترکي یادې کړې، دا پکې مشهورې دي. څه فکر کوئ دا ستاسو او د ځینو نورو ملګرو ډرامې او سریالونه چې دي، دا به څومره اوسي کولای چې د داسې هیوادونو له سریالونو او ډرامو سره چې هغوی کلونه کلونه په دې برخه کې تجربه لري او ډېر کافي امکانات لري، په دې بازار کې به سیالي وکړي؟
لومړی خو دغه دې لپاره د پراخو امکاناتو اړتیا ده. دولت ته پکار ده چې د اطلاعات و کلتور په وزارت کې یوه جلا څانګه د دې لپاره جوړه کړي. په دې کې څلور پنځه کسه مسلکي لیکوالان یا ورسره د ډایرکټرانو د کینه او د کار ته کار وي او د یو خپل بودیجه ولري. سره له دې چې دا د ولسمشر غوښتنه هم وه، هغه ویلي مو چې دغه سریالونه باید نور بند شي، خو دا چې بند شي د دې لپاره کار کول پکار دي، دا چې د دې بودیجه سریال وسولیکل شي، بودیجه یې اته میاشتې وروسته منظوریږي، بیا په یو وار ورکوي نه لږې لږې ورکوي چې ته ماته دا جوړ کړه. نو په دې باندې د دې شیانو مقابله نه شي کېدی. پاتې شوه دا دغه چې زما سریال به څه وکړي. نو هغه ځان ستاینه خو نه ده، دغه سریالونه داسې څه دي چې په کاغذ ښه نه لګېږي چې لولي، مګر دا زما سریال چې دی په کاغذ هم خوند کوي. دا زه فکر نه کوم چې په پاکستان او په ایران کې دي تر اوسه دغسې طنزیه سریال لیکل شوی، خو شرط پکې دا دی چې دا خلک راته ونه شرمي، دا مسیدین خراب نه کړي، ځکه که ته ډېر یو ښه څه ولیکې چې ډایرکټر او مسلین کمزوري او مسلکي کسان نه، نو خوند نه پاتې کېږي.
تراب صاحب، ما مخکې هم سودا وه چې یو جالب دیالوګ به راته وایې ته د خپل سریال. مهرباني وکړه که دې څه په یاد یې او جالبه برخه یې څه وي هغه راته ووایه، چې دا د ګلاجان د مدوري څه حال ده په دې سریال کې.
په لومړي قص کې دا ګلاجان چې دی کډه راوړي او ته دی نوې دغه کېږي چې ګوري په ګاونډي کور کې یوه جنۍ راجېږي، همداسې دا ګوري. دا ګلاجان نو داسې بادي غوندې شاعره مې، او دا په دې خوشحاله مې چې شاعرۍ قوت را سره دی که نه، داسې بې خونده شاعري کوي. خدای پیدا لنډه دا د دې سره دا دغه کېږي، جنۍ تقریبا ځان ورته شاعره کوي، کاغذونه رارته د دې د شاعرۍ ورکړه او راکړه دوام مومي. د دې نه په شعرونو کې غوښتنه هم کوي چې ماته فلانې شعر راوړه په شعر کې، او دا یم ورته دغه کوي وروړي. او بالاخره داسې دغه کېږي، اخره کې ورته دا دغه کوي چې ما باندې ته مرکه وکړه، بس خبره نوره تیاره ده. نو دا چې ورته کېږي، اخره کې پنځه سپینګیرې شپږ چې دغه کوي د جنۍ کور ته چې ځي، نو چې ګوري هلته یو کاغذ پروت دی، هماغې غورځولې د کور مخکې او دروازې د کور بند دی تللي. نو دا کاغذ کې لیکل شوي چې دلبره زه چې ستا شنه وم، باور دې وشه چې اجړه وم، خدای دې نصیب کړه یوه ښکلې ماجابینه زما یاره شیرینه مټیزه درته لاړم. نو دغسې ټول طنز دی. دغه اوسنی سیریال چې دی دا به بالکل دغه تشه دغه کې تر یو اندازې پورې، خو دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي او دې کار ته کار ووي. کار ده چې دولت په دې برخه کې پانګونه وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ولې نه کوي، تلویزیون یې ولې نه کوي؟ نو دغه یو علت دا دی چې د سیریال په جوړولو باندې ډېر لګښت کوي. تقریبا یو ښه سیریال چې ته جوړې، یو ډېر ښایسته سیریال، نو چې هغه بیخي کمې یو لک ډالر لګښت پرې راځي. نو دغه د چینلونو مشران چې دي یا د څښتنان چې دي، دا دې تاوان ته زړه نه کوي. نو په کار دا ده چې اول دولت خیر دی په دې برخه کې دغه وکړي، که چېرته دی پانګونه وکړي او لیکوالان مسلکي لیکوالان داخل له غواړي او په دې برخه کې کار وکړي، نو بیا به د خصوصي سکتور وهڅېږي، دی به بیا په خپله ورته ظاهري کوي.
تراب صاحب، تاسو خو شاوخوا داسې یو کال کېږي نو چې په دې سریال باندې کار کوي، او اوس مو بشپړ سپارلی د اطلاعات فرهنګ وزارت؟
او بله، ورکړی مې دی.
نو کله به کار شروع کیږي؟
نو موږ په دغه روژه کې هم لګیا او د خواشینۍ سره یو درجي بهته ورکړی دی د ډایرکشن په برخه کې. ستونزه په دې ده چې د ژبې پوهېدل خو ډېر ضرور دی کنه د یو ډایرکټر دپاره. نو اوس په دغه روژه کې مونږ زم ورته کله کله راځمه د کاسټینګ چې دی د کرکټرونو انتخاب دی ته ځینې خلک راځي، خو تر اوسه به یو پنځوس کسه راغلي، خو ایله پکې دو کس زما خوښ شوی تر اوسه. نو زه به د جلال آباد نه بم خلک راځي، هلته مسجدین ډېر دي، ځکه د دې د مرکزي کرکټرونه چې دي دا ډېرې وړتیا ته اړتیا لري، ځکه هره برخه کې د دې د تمثیل فرق کوي. یو ځای کې ژورنالیست دی ګلاجان، په بل ځای کې سیاست مدار کېږي، په بل ځای کې دا لګیا دغه ته پارلمان ته ځان کاندیدوي. خدای دې وکړي چې زه مناسب کرکټرونه پیدا کړم او د روژې نه وروسته به د دې د شوټینګ پیل
کړم.
خیر
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي دا حکایتونه به لنډ وي خو پیغامونه یې داسې نه دي. غوږ به شو وږمې ته.
دلاری خندونه په پخوا زمانو کې یو پاچا خپل یو خاص نوکر ته وویل چې په لوی لار کې یو غټه تیګه واچوي. نوکر هم داسې وکړل. پاچا په خپل په بدلو چامو کې چیرته پټ کېناست او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیګې سره څه کوي. پاچا خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې لتیګی لار چاپه کړه او تیر شول. پاچا ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خند په لیدو به یې حکومت ته کنځلې وکړي او یو کس خو په کنځلو کې یاد کړ. پوی ویل پاچاهی دې می راته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بازګر راهکاره شو چې د پیازو بوره یې په شا کړې وه. خار ته روان و. بازګر چې تیګه ولیده بوره یې څنډې ته کېښوده. په تیګه بوخت شو. بازګر په ډېر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. تر تیګه لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې سل دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د پاچا لخوا هغه چا ته په انعام کې ورکول کېږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. پاچا چې دا پیښه لیدله له ځانه سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته او اکثره خلک په دې نه پوهیږي چې له خپل مخې که خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي. مارغان ښکاری چې تر ونه لاندې ګڼ مارغان ولیدل چې بې غمه بې پروا دانې ټولوي زړه یې په ټوپونو شو. له ځانه سره یې وویل ښه ډیر دي، مزې به ورباندې وکم. ښکاری په مارغانو جال واچاوه. مارغان چې زیات وو وزرونه یې ورپول، جال یې په هوا کړ. جال په ونه کې بند شو، تیری شو او مارغان ورنه ووتل. ښکاری سر وګراوه وویل مارغان یوازې یوازې څومره کمزوري دي، خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کوي. فطرت دوه راهبان د ویالې په غاړه ناست وو، کاسې یې مینځلې. په دې منځ کې یو لړم ولید چې اوبو ته لوېدلی او ډوبېږي. دا یوه راهب لاس ور وغځاوه، لړم یې راوویست. لړم د راایستلو په شیبه کې ټاک ورکه وچیچه. لړم لږ وروسته بیا اوبو ته ولوېد او هغه راهب بیا لاس ور وغځاوه چې ویې ژغوري. لړم دا ځل هم راهب وچیچه. ملګري یې ورته وویل بیا بیا یې ولې ژغورې؟ ته خو پوهېږي چې د هغه فطرت د چیچلو دی. لومړی راهب خپل ملګري ته په ځواب کې وویل او زما فطرت د ژغورلو دی.
ځوان شاعر انعام الله سیاد د شاوخوا اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. سیاد وایي هڅه کوم چې نوي مضامین مې په شعرونو کې ډېر وي، یوازې الهام ته نه کینم، ریاضت هم کوم. د ښاغلی سیاد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راغلم. ښاغلی انعام الله سیاد، خپرونې ته ښه راغلی. دار ته وای چې ته د څه شي سایت کې یې خو سایت
دا خو مونږ چې تحقیق کوو نو زما په نظر چې زما به د الهام ښکار وي.
سید صاحب دا راته وایاستئ چې وروستی شعر مو کله لیکلی؟
وروستی شعر مې زما په نظر چې پرون دی.
مهرباني وکړه په همدې شعر یې شروع کړه.
غزل دی چې څومرې په خوند یې راته تېر کړلو رومال په مخ ژوندی تصویر یمه زنګېږم د دیوال په مخ وخته نو بس نورې سفیرې په مخ مه راکوه ته خبره نه یې چې وهل لري وبال په مخ سات تلاړی ورځی وشو میاشت هم تیر شوی کدا سی وی خاورې به هم واوړي د کال په مخ هسې چې ماته مې په غاړه کې سحر واچوي هسې چې تاته هم همزولي خور پېشال په مخ د محبت الزام سیاد دومرې پورته که چې زه ورپسې یم او روان مې دی مرال په مخ.
نو ډېره مننه سیاد صاحب په رښتیا هم چې تاسو د الهامونو سیاد یاستی. څومره شاعري مو کړې ده او له کله راهیسې شعر لیکئ؟
نو شعر خو مې دیارلس سوه له اته اتیا مې پیل کړی ان تر ننه پکې روان یمه. شاعري به مې تر یو سلو دېرشو خواوشه ورسېدلې.
په دې کې سیاد صاحب ډېر کلونه وتلي دي، څنګه کوئ هره ورځ کولی سئ شعر ولیکئ کله ناکله یې لیکئ؟ تاسو په پیل کې د الهام خبره وکړه چې د الهام سیاد یاستئ، منتظر یاستئ الهام ته او که هر وخت چې مزله وغواړي شعر لیکلی
نه؟ دا خو بس د چا زور خبره نه ده چې څوک په زور باندې یو څوک کي، بس نو خپل وخت لري چې په خپل وخت باندې یار څه راغله هر وخت یې نه کېږي.
داسې تجربه مو کړې ده چې دا وخت کله یې؟
دا خو چې څوک له یوې پیښې نه متاثره شي یا داسې ډېرې خوشحالۍ نه هم الهام په سړي باندې راځي، یا همداسې بس په خیال کې یو وخت کې یو سره وګرځي او بس.
بیا چې کله شعر لیکئ دا په همدې وارې لیکئ که د الهام یو بیت دی بیا وروسته نور بیتونه پسې جوړه؟
یو نیم وخت کې غون غزل لیکل شي، یو نیم وخت کې صرف همغه یو بیت بیا ورپسې ریاضته کار اخلي کوشش به کوي. نو
یو بل غزل راته ولولئ سات.
ولې نه، غزل دی وایي تیرو کې ورکو په رڼا د چا باور نه راته، عجیبه خلکو په ما د چا باور نه راته، هر چا شپې کړه تړله او له کوره وته سبا راته خو په سبا د چا باور نه راته، ما که سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو بیا هم یارانو په ښکلا د چا باور نه راته، په دغه ښار کې نغمو هم د ژړا رنګ درلوده په دغه ښار کې په خندا د چا باور نه راته، په داسې دور کې مې مینې ته لاس وغځاوه چې په کوم دور کې په چا د چا باور نه راته. او سیاده مونږ به په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې، سیاده دلته په هوا د چا باور نه راته.
او ډیره مننه سیاد صاحب، ستاسو په شعرونو کې دا دوه شعره چې ما واورېدو نوي موضوعات هم شته دي، نوي مضامین هم شته دي. شعر مو د نورو ډیرو ځوانانو په پرتله له نویو مسایلو هغه د خلکو په اصطلاح مال اعمال دی، څه چل کوئ ورسره؟
باید چې په شاعرۍ کې په نوي خیال پسې کوشش وشي، نوی خیال له واخیستي.
شاوخوا اته کاله کېږي چې شاعري کوي. په دې اتو کلونو کې مو د لومړنیو شعرونو او د اوس د شعرونو فرق څنګه ده؟
له مخکینو سره زما په نظر چې ډېر توپیر کړی دی. زما د پوهې له خاطره چې هغه وخت کې نو دومره په شعر سره بلدیت نه درلود، هڅه کې شعر کې چې څه ته اړتیا وه په هغه نه پوهېدلو، نو همداسې اوس مو یو څه دغه بل تجربه پکې شوې ده. اوس
لرې کوم نظم چې راته وایي؟
د نظم عنوان دی د ځان خبرې. بغیر له ځانه بل څوک نه لرمه، وایا د ځان حال چاته ووایمه، زه یې له درده چاته وژاړمه، د خپل ارمان حال چاته ووایمه، اوس افسیلي پټ په مرۍ کې ساتم، اوس مې له درده خلک نه خبرېږي، اوس مې هر څه پټ په زړګي تېروم، اوس نو په زغره د خلک نه خبرېږي، چې څوک لاس راکړي بیرته خوشي مې کړي، چې چیرته لاړ شم ورته بیرته راشم، اوښکې مې مخ باندې لختي وباسي، د خپل نیمګړي ارمان سره ته راشم، او ځان سره ناستیم د فکر پټال ځان تل ځان شکایت کوما ځان هم د ځان په څیر خاموش ویراتا چاته او چانه شکایت کوما زه هم په څیر د یو بې ظالم مرغه په وچا لخته باندې وخت تیروم چا مې په سر باندې لاس سیوری نه که څومره په سخته باندې وخت تیروم د خپل ګریوان تڼۍ راټولې کړمه د خپل څادر پیڅکې ته ګنډه ورکړم ستړي هرواله لاسه ونیسم لږ مې ستړي ژوند ته منډه ورکړم او راشم له ډېرو ګرځېدلو وروسته د حال ویلو څوک پیدا نه کړم او بیرته د ځان مخې ته ودرېږم د ځان ژړلو څوک پیدا نه کړم او د ځان خبرې ځان ته ټولې وکړم له خپله ځانه سره وژاړم د خپل ارمان په سر مې لاس راتېر کړم د خپل ارمان سره وژاړم.
او ډېره زیاته مننه سیاد صاحب کور مدان چې زموږ بلنه مو ومنله په دې هیله چې همداسې د الهامونو سیاد پاتې شي.
مننه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/